السلام علیکم. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. خلک اندېښمن دي.
دا اوس خلک په یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو.
دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ونه ولیږي. دا مو د خبري ساعت د سر راپورونه دي. تر 5 بجو په کوټه کې د پرونی حملې په باب هم معلومات درکوو چې د وژل سوو شمېر تر اویا زیات سوی دی. د ازادي راډیو خبری ساعت په خبری سرویس پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلیږي. نوري اس نوري چې د نړۍ خبرونه تر دې شیبې څارلي په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، په نړۍ کې تر دې شیبې څه روان دي؟
بله، په مهمو خبرونو کې بیا هم د کوټې د ښار د پرونۍ تروریستي حملې په اړه مهم خبر دا دی چې د بلوچستان ایالت په ټول پاکستان کې وکیلانو نن د دغې حملې په وړاندې په احتجاج کې اعتراض کړی دی. دغه راز ترکیه هم د امریکا په متحدو ایالتونو فشارونه زیات کړي چې هغه مذهبي مشر ور وسپاري چې انقرې د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ونه لویږي. په کابل کې امریکایي پوهنتون د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه د موقت وخت لپاره ودرول، او د ملي امنیت ریاست یو ماشوم د تښتونکو له منګولو وژغورو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ونه لویږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې کافي شمېر امنیتي ځواکونه موجود دي او وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی.
د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدای شي، او دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. موږ جګړه تاییدوو، مګر زموږ قوتونه هلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې په هلمند کې روانه جګړه مرکز لشکرګاه ته نږدې شوې ده. په کابل کې امریکایي پوهنتون د دغه پوهنتون د دو تښتول شوي استادانو د اعتراض په غبرګون او د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه د موقت وخت لپاره درولي دي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون یو استاد ظریف امینیار نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه پریکړه د لنډ مهال لپاره شوې ده.
د امریکایي پوهنتون د پالیسۍ له مخې درس باید هغه ځای کې ورکړل سي چې هلته د ځان او مال امنیت پکې خوندي وي. د یو لنډ مهال لپاره پریکړه پر دې سوې چې د پوهنتون فعالیتونه وځنډول سي.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان چې یوې امریکایي او بل یې استرالیایي وو دوه ورځې وړاندې د درلامان له سیمې له درکه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یرغمل شویو د موندلو د خلاصون لپاره یې هڅې تیزې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې یو 14 کلن ماشوم یې د تښتونکو له منګولو ژغورلی او له پیښې سره د تړاو په تور یې دوه تنه نیولي دي. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې نیول سوي کسان علي یاور او علي احمد نومیږي چې د کابل ښار له 14 ناحیې څخه نیول سوي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي نیول شویو کسانو 28 ورځې وړاندې د تعقیب په نوم یو 14 کلن ماشوم د دشتي برچي له سیمې تښتولی و او په بدل کې د 2000 امریکایي ډالرو غوښتنه کوله. بلورته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مزار شریف ښار کې د چاودنې له امله 2 ملکیان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې یو اندازه مواد د مزار ښار د 2 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یو کراچۍ کې ځای په ځای شوي و چې شاوخوا 2:30 بجې ورته چاودنه ورکړل سوه. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اس نوري څخه واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پر یو روغتون د پرونی ځان وژون کې حملې وروسته چې په لسګونو وکیلانو وژل، په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار نه کولو احتساب کړی دی. روغتیایي چارواکو وویل پر دولتي روغتون په شوي برید کې د وژل شو او یا تنو تر شپېتو پورې وکیلان دي چې د خپل وژل شوي همکار او د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د مشر بلال قاسم مړینې ته د درناوي لپاره دغه روغتون ته ورغلي وو. د هغو دو سخت دریځو اسلامي ډلو څخه چې د دغې بېرحمانه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او هم د اسلامي دولت ډله ده، خو چارواکي او کارپوهان شک کوي چې دغه ډلې به چې مرکز په منځني ختیځ کې دا حمله ترسره کړې وي. دا په پاکستان کې پر وکیلانو د حملو د لړۍ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې ترسره کیږي. روسیه ته د ترکیې د ولسمشر د نننی سفر په درشل کې رجب طیب اردوغان وایي دغه سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په دې وروستیو کې کړکیچ راپورته شوی و یو نوی باب پرانیزي. اردوغان په هغه مرکه کې چې د روسیې له تاس خبري آژانس او د روسیې له 3 تلویزیوني چینل سره یې د اګست په 8 نیټه په استانبول کې کړی او نن خپره شوی وویل: زه دغه سفر ته د یو نوي پایل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یو نوي باب د پرانیستل کېدو په توګه ګورم. غواړم خپل او هم د ترکیې د ملت په استازیتوب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې خلکو د خپل توده احترامات وړاندې کړم. ټاکل شوی ده چې اردوغان او پوتین نن د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې سره وګوري. ترکیه د امریکا په متحده ایالاتونو فشارونه زیات کړي چې هغه مذهبي مشر وروسپاري چې انقره د جولای د 15 نیټې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د ترکیه د عدلیې وزیر باقر بوزداګ وویل د هیواد ته د فتح الله انګولن د سپارل کېدو په اړه په ترکیه کې د امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي او د دې خطر شته چې هغه کرکه راوپاروي. هغه دولتي انادولې خبري اژانس دغه راز نن وویل چې که واشنګټن د ګولن له سپارلو ډډه وکړي له انقره سره به خپل ائتلاف قرباني کړي. ترکیه چې د ګولین غورزنګ یو تروسي سازمان نومولی د هغه د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په ترکیه کې محاکمه کړي. واشنگتن ویلي په دغه کودتا کې د هغه د لاس لرلو په اړه باید ورته اسناد او شواهد وړاندې شي. ګولین په کودتا کې چې له 270 زیات کسان ووژل خپل لاس لرل رد کړي دي. د جمهوری غوښتونکو د ملي امنیت 500 لوړ پوړو چارواکو اعلان کړی چې د ګوند کاندید ډونالد ترامپ ته جمهوری ریاست لپاره نه شخصیت نه ارزښتونه او نه هم تجربه لري او خبرداري ورکوي چې که هغه غوره شي دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو یو بې پروا ولسمشر وي. د چارواکو په یو اعلامیه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړه ویلي دوی په دې پوره باور لري چې هغه به یو خطرناک ولسمشر وي او د ملي امنیت او هوساینه به له خطر سره مخامخ کړي. په دغه ډله کې د کورنۍ امنیت پخواني مشران د استخباراتو رئیسان او د ولسمشر لوړ پوړي سلاکاران شامل دي. که څه هم د امریکایي امنیتي متخصصینو نه دي ویلي چې آیا دوی د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته رای ورکوي او د هغې په اړه هم شک څرګند کړی، خو دا یې روښانه کړي چې د دوی هیڅ یو به هم ډونالډ ترامپ ته رای ورنه کړي. جاپان نن په ناګاساکي ښار کې د امریکا د اټومي بم د حملې یو اویو مکلیزه ولمنځ له پسمه یې ځوخ په غزا کې چې دغه بم راغورځول شوی و. له دغه حملې د ژوندۍ پاتې شو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوی و چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې ودقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنه کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان ووژل شول او په وروستیو میاشتو او کلونو کې د راډیو اکټیو وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشو چې د امریکا متحده ایالاتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځو. دغه بم 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل زه د هغه یوازینی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد درې اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریز او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې ستاینه وکړه او له نورو مشرانو هم وغوښتل چې د ښار ته ورشي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. نن به په جلال آباد کې نسبتا هوا ډیره توده وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په مزار شریف کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 28. په کابل کې به اسمان صافي وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 28. په کندهار کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 25. په هرات کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 40. په غزنی کې آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 14. او په بامیانو کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12.
نن سه شنبه ده، د زمري اسد 19 د اگست میاشتې 9. په هلمند کې روانو نه امنیو خلکو تاندیشنې پیدا کړي.
دا اوس خلک یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو.
د هلمند په نوی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، د ولی ویان مو پوښتلې.
تر ډېره بریده د وسلوالو مخالفینو حملې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هدف شوې دي.
دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به خوندي وي.
هلمند کې موږ د دښمن تحرکات تاییدوو، جګړه تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې لشکرګاه ته کوم خطر وي.
د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې پایلسو جګړو غنی کورونی بي ځای کړی.
د فرون څخه چې زموږ له معلوماتو له مخې شاوخوا 500 کورنۍ چې د هغه یوازې زناوی څخه راغلي دي.
دا هم اوري چې د غور په پسوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. په پکتیا کې ناامني زیاته شوې چې د خلکو انتقادونه یې پارولي. د کرنې وزارت غواړي ګڼې مځکې کرنیزې کړي.
دا یو میلیون هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي.
په کوټه کې د پرونی چاودنې په باب معلومات درکوي چې د وژل شوو کسانو شمېر پکې 3 تر رسیدلی.
ډېر غمناکه او ډېر دردناکه پیښه ده. دغه الوستې خلک، هغه سرګور خلک دي د دې ټولنې.
تر 5 بجو نور مسایل هم تیرو. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې پیل سوې جګړه د لشکرګاه تر څنډو رسیدلې ده. د ناوی ولسوال ته نږدې ځینې سرچینې وایي چې د ولسوالۍ له مرکز پرته نور سیمې د وسلوالو لخوا نیول سوي دي، خو د هلمند ولی حیات الله حیات خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به ناوی ته تازه دمې سرتیري واستوي او روانه جګړه به کنټرول کړي. الیاس دایی او نور تفصیل.
د ناوی ولسوال ته یوې نږدې سرچینې ازادي رټول د ناوی په جنوب کې د سرخودوس په نوم د پولیسو ماموریت باندې سخته جګړه روانه ده. د ولسوالۍ مرکز باندې خلخل ډزې کېږي او د دې ولسوالۍ اکثره نور سیمې د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي. دغه جګړه دوی ورځې وړاندې په لومړي ځل د خسرآباد په نوم سیمه کې د ناوی او تریخ ناور د سیمې پر امنیتي کمربند پیل شوه چې لومړی د پیرګړونج او لیونی په نوم پوستو سکوت وکړ. وروسته ګڼې پوستې بیلې دي چې د وسلوالو سره مقاومت وسي د وسلوالو لاس ته ولوېدلې. د ناوی ولسوالۍ امنیت قمندان سمنوال احمد شاه سالم وایي که چیرې ژر د پاتې سیمو د جګړې دپاره کومکي سرتیري ونه رسېږي ناوه به سکوت وکړي. ویل کېږي په دې جګړه کې تر اوسه 9 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تلفات تر هغه ډېر دي چې دولتي مسؤلین د رسوري په واک کې ورکوي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې د ناوی په یو شمېر سیمو کې جنگ روان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په ځینو سیمو کې په شا تللي دي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تازه دمې سرتیري چمتووالی نیسي. خو هغه خبرې چې د سې شمې په ورځ د پولیسو د 515 بوس زون د کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار د معرفت په غونډه کې وسوه د عمر ځواک د خبرو سره فرق کوي. د 515 بوس زون تازه ټاکل شوی مشر مل پاسوال محمد حکیم انګار د مسولینو سره د پیژندګلوي غونډه را لنډه کړه او د هغو ټولو افسرانو او سرتیرو څخه چې د معرفت غونډې ته راغلي و غوښتنه وکړه چې یونیفورم واغوندي او د وسلو سره یو ځای د ناوی هغو سیمو ته ځانونه ورسوي چې لشکرګاه ته نږدې دي او هغه لارې هم مسدود کړي چې وسلوال پرې ښار ته د ننوتلو هڅه کولی شي.
خپلې خبرې پای ته رسوم. په آینده کې به بیا مجلسونه سره کوو، سره کښېنو به او هغه منصبداران چې نن دلته په شخصي دریشي کالو کې دي همدا اوس دستي به ځي یونیفورم واغوندي او ټوله به ما ته اطمینان راکوي وسلې سره او ټوله به چانکي ورسره وي او د هلمند د دفاع په منظور به خپلو نږدې قرارګاهو ته هغه خلک چې د زون مربوط دي د زون قرارګاه ته به راځي او هغه خلک چې د قمانداني د امنیت مربوط دي هغه ته به ځي.
په نوې ولسوالۍ کې پیل شوو سختو جګړو د لشکرګاه شاریان وارخطا کړي دي او د لشکرګاه څخه د وتلو په اړه لارې جوړوي. په ښار کې د افغان ځواکونو د رنجرونو او همبیو موټرونو شمیر ډېر سوی دی او پر هره جاده تر سترګو کېږي. د ناوی په یو شمېر سیمو کې د روانو جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه رسېږي. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي ښار محاصره دی او د وتلو لار نشته.
د ناوی دغه کمی اوازې چې راپورته شوي چې ناوی ډېرې سیمې سقوط وکړي د خپل د ښار پر خلکو باندې ډېر تاثیر لري. دا اوس خلک په یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو که ورانېږو. ښار د څلورو خواوو څخه مثلا کیدات لګېدلي دي او د وتلو لارې نشته. ناوی باندې خلکو زړه شو، ناوی پر لاره به ولاړ شي، هغه خراب ده، بنده سوله. دغه سي د کندار لارم هم چنان او دی خو ته ختګ ناممکن دی. دا خبره بیخی د تشوش ورده.
د لشکرګا په جنوب کې په وی بولی مرکزی ورسوالی کې جګړې ورسره تر غزور خپل چې وسلوالو د نادلی په مرکزی او جنو غسیمو کې ډیر کړی د حکومت سرتیرو څخه ونول چې لشکرګا ته نږدې موقعیت لري. د نوی تر جګړې څلور وړاندې وسلوالو د لشکرګا څخه کندهار او کابل ته غزیدل لار هم د ترافیکو پر مخ بند کړ. دا په داسې حال کې ده چې حکومت لا هم د وسلوالو لاسته په لویدلو سیمو او پاینال کې د کندهار لشکرګا ترمنځ د غزیدل لار په اوږدو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګا به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاسته ونه ولیږي. د هلمند روان وضعیت په اړه اسدالله الدین د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په هلمند کې د جګړې تازه حال څه دی.
هلمند کې منګا د دښمن تحرکات تاییدو، جګړه تاییدو، مګر دنه تاییدو چې لشکرګا ته کوم خطر وي. تاسو ته معلومی مطبوعاتو نه هم اوریدلې وي چې د نادلی په ولسوالۍ کې زمونږ په لاس کې د اواغه منطقه چې چا انجیل ورته ویلې چې هغه د دښمن په لاس کې واغه زمونږ قوتونه نیولې دی. اوس هلته زمونږ قوتونه ځای په ځای شوي دي په چا انجیل ساحه کې هم چې د دښمن په لاس کې وه ده اوس زمونږ په لاس کې ده. نو معنا دا ده چې د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدای شي. او دا د دښمن تبلیغات دي چې ویي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. منګه جګړه تاییدو مګر زمونږ قوتونه هلته دي. زمونږ د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال صاحب مراد علی مراد هلته دی، د جګړې په راس کې دی، خپله قومانده په لاس کې لري، د کورنیو چارو وزارت معین هلته دی، امنیتي معین په هلمند کې دی. نن د دفاع وزیر هلته هلمند ته سفر کړی دی چې د نږدې نه حالات وڅېړي او هدایتونه ورته ورکړي. پرون یو ستر قطار زمونږ د اکمالاتو هلمند ته ورسېدو. نو معنا دا نه ده چې دا د لشکرګاه لپاره خطر دی. نورو تحرکات یا مثلا جګړه موږ تاییدوو، مګر داسې نه تاییدوو چې خدای نه خواسته د هلمند ولایت ته یا لشکرګاه ته کوم خطر وي.
جنرال صاحب، دا مهال تاسو وایئ چې هلته اکمالات هم سوي دي، هلته اضافي سرتیري هم استول شوي، څه لامل دی چې دغه جګړه دوامداره شوله؟
زمونږ د کوماندو قطعات، زمونږ ضربتي قطعات، زمونږ کافي قطعات هلته موجود دي، زمونږ قومندانان هلته موجود دي، د مرکز نام مشران هلته لاړ دي، پخپله په هلمند کې دي. زه داسې خو زه په یو فیصد هم زه داسې فکر نشم کولی او نه یې کوم، او په دې باندې مطمئن یم چې لشکرګاه ته خطر نشته. زمونږ قطعات هلته دي، په ټولو ځایونو کې دفاع کوي، د دښمن سره په جګړه کې دي، دښمن ته تلفات رسولي دي او هغې ته ادامه ورکوي. زه دا د دښمن تبلیغاتي چې وی چې لشکرګاه به سقوط وکړي.
جنرال سبیوان، د ښنه دا چې ویل کیږي په خوا د 150 تر 300 په شاوخوا کې بهرني ځواکونه په هلمند کې میشته، دوی وایي چې کله د بهرني ځواکونو وطن نو هلمند ښه ورځ ونه لیده، څنګه همغه یو عامل دی چې د هلمند جګړه دوامداره شوي او کنه هلته د وسلوالو مخالفینو موجودیت ډیر پراخ دی او بیلابیل ډلې ورسره کېلې دي په دې جګړه کې؟
هلته مواد مخدر دي، اکثره کسان چې دي مواد مخدر په خاطر باندې، د قاچاق په خاطر باندې هم جنگيږي. په دې کې استخبارات منطقي ملاس لري او د دې جګړې تر شا باندې. او خبره دا ده چې د هلمند خلوي ولایت ته هلته د دښمن تحرکات دي. منګي منو کله چې امریکایانو انګریزان هلته و د باغران او د شو ولسوالۍ سقوط وي، په هغه وخت کې هلته دښمن وو او مخالفین وو، مګر زمونږ وسلوالو قوتونو وکړل شو چې هلمند کې په قطعي توګه باندې دفاع وکړي، دښمن ته رحمتونکې ځواب ورکړي. دا اوس په سنگین کې، په نادلی کې، په مارجه کې، په خانشین کې، په دې ټولو ولسوالیو کې زمونږ قطعات دي او کاملا دفاع کوي، دښمن ته تلفات رسولي دي. نو جګړه موږ ته ایدو، مګر دا نه
ایدو چې طالبان دي او که نور بهرنۍ کړي هم ورسره په دې جګړه کې لاس لري.
د افغانستان په ټولو جګړه کې بهرنیان ورسره ملګري دي. تمویلی گیم د بیرون نه، تجهیزی گیم د بیرون نه، مرستم د بیرون نه ورسره کیږي، او په ډیر شمیر باندې ورسره پنجابیان او داخل کوم ورسره ملګری.
په هلمند کې، په هلمند کې د غوڅ ملاتړ ماموریت شاوخوا 50 زواکونه هم د جمی پر محل ځای پر ځای سویل، ځای پر ځای شول. څنګه دا زواکونه هم رسته غوښتل تاسو په پلان کې شته که چیرته وضعیت خدای مکړه جدي کیږي؟
د غوڅ ملاتړ کسان چې هلته دي هغه زمو سره په مشورو کې مرسته کوي، په پلان گزاری کې مرسته کوي، او په راغوی په کلاکه زمو سره هوایي برخه کې مرسته کوي. کله چې موږ ضرورت وي موږ نه وښتنه وکړو، هغه هوایي زمو سره مرسته کوي، په زمینی جګړو کې هغه ګډون نه لري.
د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری و چې ویلې په ځینو ولسوالیو کې جګړه تاییدوي، البته د هلمند په ځینو ولسوالیو کې خدا نه مني چې د هلمند مرکز لشکرګات د کوم خطر متوجه بي. تاسو اوریدونکو خصوصا د هلمند اوسیدونکو هم کولای سي چې د خبرونې ته زنګ را ووهي، خپل نظر را سره شریک کړي چې دغو جنگونو ستاسو پر عادي ژوند څومره تاثیر کړی دی. دوی شمیرې مو د فعال دي، یوه شمیره مو د 0 8 2 2 5 5 بل شمیره مو د 0 9 2 3 5 4. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې تازه د می ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جګړه بوخت دي. د دې ولایت د والی او ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواک هم مل دی. سببون کاکړ ورڅخه نور معلومات غوښتي.
تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو د هلمند ولایت په ځینو ساحو باندې هجومي بریدونه کړي دي، چې ندلی ولسوالۍ راځي او تر څنګ د ناوی ولسوالۍ راځي او چانجیر منطقه راځي. په دې ساحو کې وسلوالو مخالفینو خپل هجومي حملې د یوې اونۍ راهیسې پیل کړې دي، چې تر ډېره بریده د وسلوالو مخالفینو حملې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه دفع شوي دي او هغه ځایونه چې تحرکات کې لاویای هم هجومي بریدونه کړي دي، هغه ځینو کې تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو خپلې ساحې تحت پوښښ نیولې دي. په ځینو محدودو ساحو کې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه هدف یې همدغه دی چې ملکي کسانو ته او تر څنګ یې هغه کسانو ته چې خپله نظامي قوتونه دي تلفات ونه وړي، خسارات ونه وړي. په ځینو ساحو کې اکبشنی شوی و خود دې دې ته نیولو لپاره هم اقدامات وشول چې خپل اوس په چنجر کې افغان امنیتي ځواکونو عملیات باندې بختي او ولور پوری مسؤلین ورسره دي چې هغه د وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست عمومي امنیت ملي کوم ولور پوری چارواکي چې هغه خپل د لومړی کړ کې خپل په غوسه کې جنگ کنټرولوي. تر څنګ یې وسلوال مخالفین نن د نوي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې هم بریدونه کړي دي، چې هغه هم په ځینو ساحو کې افغان امنیتي ځواکونو دوی پوستو کړېده تکتیکي کمیشنی تر څو چې په هغه ځای کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات ونه وړي او ملکي کسانو ته هم تلفات او خسارات ونه وړي. خو د بیست نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي او فعلاً اقدامات شوې دي.
ځواک محترم، د مرکزي حکومت څخه تاسو ته کوم ساز ځواکونو ته کومه مرسته رسیدلی او که څنګه؟
بل د مرکزي دولت د یوې خاصې توجه له امله چې خپله خاصه توجه یې هلمند ولایت ته کړې ده منندوی و، خو بیا هم هغه قوتونه چې د مرکزي دولت څخه راغلي دي هغه خپله رارسېدلي دي، چې په هغو کې کمانډوي ځواکونه، ضربتي ځواکونه، سلهاوو کمانډوي ځواکونه او ضربتي ځواکونه دم ګړی هلمند ته رارسېدلي دي، چې هغه پوره تجهیزات او اسلحه باندې سنبال دي چې کولی شي په هر ځای کې د دښمن حملات دفع کړي. او تر څنګ یې زرهاوو نور قوتونه چې هغه ځایونو کې د نور قطعاتونه تشکیل شوي دي د لومړی کرښې لپاره تللي دي، تر څو په ندلي، ناوا او چانجي سیمو کې هغه ځایونو کې چې وسلوال هجومي حملې کړي دي هغه حملو مخنیوی وکړي.
بله، ځواک سم غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې آیا افغان امنیتي ځواکونو د هوا لارې هم خپل عملیات مخته بیايي او کنه؟
بله، فعلاً افغان امنیتي ځواکونه چې دم ګړی تاسو موږ تاسو خبرې سره کوو، دوی د هوا لارې څخه هم ګړی چې عملیات پیل دي، تر څو هغه ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیات کوي او یا هم دښمن لوړ تحرکات کوي هغه ځای باندې هوایي اندښتونه هم کېږي او افغان امنیتي ځواکونه په څو ډوله تیارو باندې چې هغه خپله هلیکوپټر او نورې ترانسپورټي اکمالاتي او تر څنګ یې جنګي الوتکې هم شاملې دي، په دو کې هغوی هم خپل عملیات شروع کړي دي او په هغه ځایونو کې چې دښمن تحرکات لري په خپل وړاندې.
د هلمند والی ویان عمر ځواک چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت او لزینو امنیتي پوستو د افغان قواوو د تاکتیکی شاتک په اړه خبرې کولې. په څو شیبو کې ستاسو اوریدونکو نظرونه خبرو چې په هلمند کې روان جنگونو د عام خلکو پر ژوند تاثیر کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولو ازادي رادیو ووري.
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د لشکرګاه تر سرحد رسیدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته به کوم خطر پیښ نسی. د هلمند مدني ټولنه وایي چې یوازې له ناوی ولسوالۍ له پرون راهیسې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه سوي دي. لاوریدونکو په خاص ډول د هلمند د اوسیدونکو څخه هیله کوي چې د دې جګړې پر بشري زیانونو را سره خپل معلومات شریک کړي. دغه جنگونو هلته ستاسو پر ژوند څه تاثیر کړی دی؟ کولی سي چې دغه شیبه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعالې دي، یوه شمیره مو د 0 8 2 2 5 5، بل شمیره مو د 0 9 9 2 3 5 4. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو چې د هلمند دغه جنگونو پر بشری زیانونو خپل نظر سره شریک کړي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلے، السلام علیکم.
نم اسمت اللہ مرکز لشکر گاہ. اسمت اللہ صاحب، پناوی کی پنادالی کے جنگون روان دی، خلق تے تمرا تشویش پیدا کرے، خصوصاً پہ لشکر گاہ کے چلارے ہم زیات لارے بندی سی دی.
بله، لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل او د ښاغلي جنرال صاحب دولت وزیري وویل، کله چې ګراه د هلمند په شمال کې په کجکي سنګین مساکله نوزاد کې شروع و، دې هغه مهال وویل چې دې دلته به کومه ستونزه نه وي، موږ به دا جګړه مهار کړو. کله چې په سنګین کې وه، په سنګین کې دې وویل چې کله دې د ذوالفقار په نامه باندې هلته عملیات په لاره واچول، خو بیا هم دوی ونه توانېدله چې هغه عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسوي. خو هلته دې ځینې سیمې چې تخریب کړلې، سنگین د شکر شلی په نامه باندې سیمو دی، هلته ډېر ځایونه ونړول. همداسې په سرون کلا کې بوستانزو په سیمه کې د دې یو ګارنیزن دی، هلته دغه ځای ته یې قرارګاه وویستل، هغه سیمې ګردې ونړولې. خو بیا کله چې دولت وزیري وویله، هغه وویل چې هغه سیمې چې په هغه کې بومونه جوړېدله یا طالبانو کالته شتون درلودې، نو دې هغه کورونه چې وه هغه دې ونړوله. خو هلته داسې نه و، موږ خپل هغه ځایونه د نږدې څخه ولیدل. نو اوس دلته چې جګړه د هلمند مرکز سره رارسېدلې ده، اوس د ناوې ولسوالۍ کې جنګ روان دی. دلته په ناوې ولسوالۍ کې هم د سرخدوس په نامه باندې یو ماموریت هغه سقوط کړی دی، د عیناک په نامه باندې یو ماموریت هغه سقوط کړی، چې فعلا د ناوې پر مرکز ودانۍ باندې او پر امنیه قمندانۍ باندې سخته جګړه روانه ده. په لښکرګاه ښار کې هم د کندهار هلمند کملو لار چې د هغه د ترافیک پر مخ باندې د یوې اوتیا راایستلل شوې ده، او دلته هم د ځینې خوراکي توکو بیې چې د هغه ډېرې مخ په لوړېدو روان دي، خلک بېکاره دي په بازار.
ډېره مننه. نور اوریدونکي هم په لاین کې دي. کور ودان، ستاسو نظر واوریدل سو. یو څو نور اوریدونکي هم په لاین کې دي. په لنډو کې دوی ته ورزوي چې ځکه چې د خبرونې وخت کم دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ستاسو ژغ پریږ مننه ژوندی اوسې. بس مهرباني
د والی ویا پر مخ باندې خبرو رښتیا نه کوي. د هلمند یو مرکز پاتې دی، د پنځو د عملیات نور ټول څه پټ دي. هغه هم ټول هغه د کړي زمو د ولایت کومه تر زمو د بل ځای د ټول دروازه.
مننه ستاسو نظر واوریدل سو. یو بل اوریدونکو هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو ښه پریږه.
بخیر.
مننه ژوندۍ اوسې.
اورد اربن وزارت ټول مکمل خراب دی. دا چې دا وزیر صاحب وايي، کدا د ولایت ویان وايي، دا پاک صاحب دروغ وايي، یو لا مرشتانه وايي. اورد دا دا یو ارته چې ډیر ګډ دی، ګرد دروغ وايي. ولسوالۍ ما چې مرکز په لاس کې درې یو کیلومتر دا ولاکه په لاس کې د مچلوغي واري ورسیږي، چې په خوا به موږ چغو کې دغه متشړلې هغه مچلوغي. نو دا دروغ ولې دی وايي؟
مننه تاسو.
دا ټول په ټکو ټکور کوي، دا نازک ځوانان اسکر ولې په ټکو ټکور کوي، ولې هغه ډور مسلمانان په لاس د خدای ورلای کوي، زینو چې نه سي کولای ولې کوي.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو څخه چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. اوس ورزلو لوګر ته د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د پاکستانی هلیکوپټر د سورلي د خوشی کېدو په بدل کې شرطونه وړاندې کړي دي. قسیم سولمال نور جزئیات لري.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي د پاکستانی هلیکوپټر د ټولې عملې د روغتیا ډاډ ورکوي او وایي چې د هغوی د خوشی کېدو هڅې جریان لري. د دغه شورا یو غړي عبدالولي وکیل د سشنبه پورز ازادي رډیو ته ویل چې له طالبانو سره په دې برخه کې د لوګر د قومي مشرانو خبرې هیله بخښونکې وي او ډېر ژر به دا خبرې نتیجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د دغو کسانو د خوشی کولو په بدل کې شرطونه ایښي دي. دوی قومي مشران وخت په وخت له دوی سره ویني، عمله به هرو مرو جوړوي، هڅې جریان لري او هیله سته چې دوی به ژر تر ژره خوشی کېږي. کوم شرطونه چې دواړو خواه وړاندې کړي، داسې نه دي چې دا مسله ګډ وډه کړي. خو ښاغلي وکیل د دغو شرایطو په اړه جزئیات ورنه کړل. چارواکي وایي دغه پاکستانی هلیکوپټرې تېرې پنجشنبه د تخنیکي ستونزو له امله د لوګر په ازری ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسی انجینیر وو طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دغه یرغمل سوي کسان د طالبانو له منګولو را خوشی کړي او یو پلاوی هم د دې کار څېړلو ته ګمارل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستانی هلیکوپټری د عملې د ژغورلو لپاره پراخ عملیات دوام لري. په همدې حال کې قومي مشر حاجي نیک محمد چې له طالبانو سره په ازر کې لیدلی ډاډ ورکوي چې د دغه هلیکوپټری د عملې د خوشي کولو لپاره به د دوی خبرې مثبتې نتیجې ولري.
خبر سیر روانې دي سپینګیر خو بل کار نه امداد خیر غوښتنه کوي دواړو جانبونه تر استقامت اطمینان درکو چې موږ پر باور شي خبر خیر دی ان شاء الله دا خروان منزل تر رسیدي.
نو مړی وای ترغو چې دغه کسان را خوشی سوي نوي خپل هڅو ته به دوام ورکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت هم ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په شمول به د روسیې وګړي د خوشکېدو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار واخلي. اوس به ولیدل سي چې د یرغمل سو کسانو د خوشکېدو لپاره د طالبانو شرطونه څه دي او دغه کسان به کله را خوشی کیږي.
له دې سره څلور نیم بجې سوي په دې خبري سات کې نور راپورونه هم لرو. خو نوریاس نوری په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لاندې سره
د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د جګړو پراخېدل تاییدوي. خو وایي د هیواد د دې ولایت امنیتي وضعیت دومره خراب نه دی چې لشکرګاه د سقوط وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هلمند ته کافي ځواکونه استول شوي او د اړتیا په صورت کې کولی شي له نړیوالو ځواکونو هم د مرستې غوښتنه وکړي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د مزار ښار په دوهمه ناحیه کې په یوه انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د غور سیمه ییز چارواکي خبرداری ورکوي چې کله د دې ولایت پساون ولسوالۍ ته نوي سرتیري ستول شيخای دغه ولسوالی سقوط وکړي. د لوګر د ولایت شورا غړي وای په ازر ولسوالی کې د پاکستاني هلیکاپټر د غمل شوی عملی د خلاصون لپاره وسلوالو طالبانو خپل شرطونه وړاندې کړي دي. په کابل کې امریکایي پوهنتون د دې پوهنتون دوه تختول شو استادانو د اعتراض په غبرګون او د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه د موقت وخت لپاره درولې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پر یوه روغتون د پرونی ځان وژن کې حمله وروسته چې په لسګونو وکیلان ووژل په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار نه کولو احتساب کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له روسیې سره په آیډي کو کې یو ستونزمن پړاو ته داخله شوې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به د سیمې د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي. اردوغان دغه څرګندونې نن د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چې ټاکل شوی دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري وکړې. ترکیه د امریکا په متحده ایالاتونو فشارونه زیات کړي چې هغه مذهبي مشر روس پاري چې انقره د جولای د 15 مینټې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د جمهوریت غوښتونکو د ملي امنیت 50 لوړ پوړو چارواکو اعلان کړی چې د دې ګوند کاندي ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست لپاره نه شخصیت نه ارزښتونه او نه هم تجربه لري او خبرداري ورکوي چې که هغه غوره شي دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو یو بې پروا ولسمشر وي. او جاپان هم نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه کلیزه ولمنځله. د جاپان صدر اعظم او نورو مشرانو یو ځل بیا د نړۍ مشرانو وغوښتل چې د جاپان د اټومي ځایونو کتنه وکړي.
اوس مرزی احمد زی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره
د کرکټ د لومړنۍ شپږیزې سیالۍ په لړ کې د بند امیر ټیم د سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د بند امیر ټیم لومړی بیټنګ وکړ چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. د سپین غر ټیم ونه توانید دغه هدف ته ورسیږي او د 120 منډو په توپیر سره دغه لوبه بایلوده. د بند امیر ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د 83 منډو په ترسره کولو سره دغه سیالۍ غوره لوبغاړی معرفي شو. د کرکټ دیش بګیزه سلونم پړاو پرونچ پرسمن پرانی سل شو. په پنچیر ولایت کې د احمد شاه مسعود جام د تکواندو سیالي پنځم پړاو پیلي کی. د پنچیر ولایت ورزشی عمر محمود قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د لسلو پړاو په ګډون د وی ورځې لپاره جوړیږي.
هزار ولایت
دی ویل هر ولایت څخه شپګلو پړاو روزونکي او یو پلاوی ګډون کړی دی چې د پنچیر په ګډون اتلس ولایت مدي. نو موري ویل چې دغه سیالي څخه هدف دی احمد شاه مسعود د تلین لمانځل دي. او د اروپا د سوپر جام سیالۍ په لړ کې نن شپه د ریال مادرید او سیفا ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 11:45 د ناروې په لیر کیندل استډیوم کې پیلېږي. د فوټبال د سوپر کپ سیالۍ هر کال د اروپا د بیلابیرو غوره لیګونو ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
تر 15 بجو په خبری ساعت کې دغه راپورونه اوریدای شئ. د هلمند په جنوبي ولسوالۍ کې پیل سوو جګړو غني کورنۍ بي ځای کړی.
د فرون څخه چې زموږ له معلوماتو لمخې شاوخوا 200 کورنۍ چې دغه واز زناوی څخه راغلي دي.
په پساون ولسوالۍ کې البته د غور ولایت په پساون ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. د کرنې وزارت غواړي غني مزکی کرنی ذکرې
دا یو مليون هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبوخر لاندې راشي.
په کوټه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې د وژل سو کسانو شمیر 3 تر رسیدلی.
ډېر غمناک او ډېر دردناک پیښه ده. دغه الوستي خلک، هغه سرګور خلک د دې ټولنې.
د هلمند تر نادالی ولسوالۍ وروسته په ناوی ولسوالۍ کې هم جګړې پیل سوې دي. د هلمند مدني ټولنه وایي چې یوازې له ناوی ولسوالۍ له دوشنبې راهیسې 200 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوې دي. د دې ټولنې مشر وایي ګڼې کورنۍ له مرجې، نادالی او ګرمسیر ولسوالیو هم کډې کولو ته مجبوره سوې دي. د هلمند مدني ټولنې له مشر سردار محمد همدرد څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ناامنیو دې تازه څپې هلته نور څه بشري زیانونه اړولي.
دا جګړې زیاتره په هغو سیمو کې سوي دي چې هلته ولسي خلک اوسېږي، کلي دي، او په ډېری سیمو کې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. د جګړې په وجه باندې ولسي خلک ډېر زیانمن سوي دي، او ځینې خلک هغو سیمو ته کډه سوي دي چې هلته امن وي، او ځینې خلک مرکز لشکرګاه ته راکډه سوي دي. په دغه څو ولسوالۍ کې چې جګړه نښتې ده ټولو سیمو څخه خلک بې ځایه سوي دي.
مخکې د شمالي ولسوالۍ څخه شکایتونه زیات راتلل چې هلته ناامني ده، جنګ دی، او بشري زیانونه اړولي دي دغو جنګونو. اوس د هلمند خوندي ولسوالۍ لکه ناوي او نادلي ته جنګ راورسېدی. په دغو ولسوالۍ کې بشري وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې هلته خلکو ذهنن امادګي نه درلوده چې یو دمه داسې ناامني زیاتېږي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ پخوا هم نام نوی، او په شمالي ولسوالۍ کې دوه کاله مخکې هم جګړه وه، او رښتیا هم د هلمند جنوبي ولسوالۍ د امن ولسوالۍ وي، او دلته خلکو ډېر آرام ژوند درلود. نو په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جګړه پیل شوله، داسې سیمې چې هلته خلکو ښه ژوند درلود، کښت او کروندا کول، او د دې تر څنګ د باسازۍ کارونه سوي وو په هغه سیمه کې، یعنی رښتیا هم خلق لډیر بد وجهت سره مخامخ سو، او د جګړې ډیر زور واخستی. په جنوبي ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ لکه مرجی غوندی، او د جترڅنګ د خانشین ولسوالۍ، د ګرمسیل، نادالی ولسوالۍ، او وسفناوه کې جګړه روانه ده. یعنی په ټول جنوبي ولسوالۍ کې وس هیڅ ولسوالۍ نه سچالت دي جګړه نه وي. دوی ولسوالۍ چې موږ په مکمل ډول هلته امنیت وو، هیڅ ډول تهدید نه وو، لکه ناوه او ګرمسیل، هغه دوی ولسوالۍ کې هم دا اوس جګړه روانه ده. ډېرې خلک بې ځایه سوي دي. د شمالي ولسوالۍ په پرتله اوس جنوبي ولسوالۍ هم ټولې ناامنه دي.
خلک شکایت لري چې عمده لارې تړلې دي د دغو ناامنیو له کبله او د جنګونو د لاسه. د لارو تړل کېدلو هلته څومره اندېښنې زیاتې کړي دي، څه ستونزې ولاړې کړي دي؟
شاوخوا یو هفته کېږي چې د هلمند، کندهار او کابل لویه لاره چې په دې باندې تګ راتګ کېدی دا بنده شوې ده. دا ټول د ترافیک پر مخ باندې بنده ده، او خلک نشي تلای. او دغه څو ورځو کې ځینې خلک د مین قرباني سوي دي، ولسی خلک چې پر دې لار باندې حرکت کړی دي. ګرانی هم ډیره شوې ده، او ډیری پخوا به چې پر دې دلته شار ته کم شان راتله، پر هغوی مکمل بندیز لګېدلی دی. د هلمند په یو معاشري حالت کې دی. لوی ستونزه همدا ده چې خلک د دغه یو ډول حالت سره مخامخ دي چې دلته د شان نرخونه لوړ شوي دي. په دې برخه کې دولت ژمنې کوي چې دوی وایي چې موږ عملیات وکړو او لار متصفیه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. لار اوس هم بند ده، او خلک نشي کولی چې پر دې لار باندې تګ راتګ وکړي.
له نام نسیمو څخه د ملکانو د وتلو لپاره څه زمینه برابره شوې ده؟ د دولت په سطحه یا هم د وسلوالو مخالفانو لخوا؟
نه، د خلکو دپاره هیڅ زمینه نه ده برابره شوې. په هر ځای کې چې جګړه پیل شوې ده، او مثلا تېر ورځ د ناوه کې چې جګړه وه، نن سهار یې د ناوې عمومي لاره چې دا څو ولسوالۍ وصل کولې، دغه سړک بند شوی دی. او د دې تر څنګ په نورو سیمو کې هم چې جګړې سوي دي، لارې ټولې بندې سوي دي. او دلته په تعصب سره باید ووایو چې ماینونه یې سره ځای پر ځای کړي دي، او خلک نشي کولی چې پر دې سیمو کې بیا تګ او راتګ وکړي. خلک خپل کورونه نشي راایستلی. ډېری خلک ما ولیدل چې دوی یوازې خپل د فامیل کسان راایستلي وو، او حتی خپل د کور هیڅ سامان یې نه دی راایستلی. دا اوس هم په لشکرګاه کې سلګونه داسې کورنۍ شته چې یوازې خپل د فامیل غړي راایستلي دي، او دوی خپل ټول د کورنۍ سامان چې دغه هلته پرېښي دي، او نسي کولی چې هغه راوباسي.
زیات کورنی د کوم ولسوالۍ څخه بيزای سي په دې ورستوي جنگو کې
دا اوس کې چې جګړه فایل سواله د نادالی مرجه او د دوغه سیمو څخه ډیر خلک د غسیوی دي د فرون څخه چې زمور له معلوماتو له مخې شاوخه وسو کورنی چې دغه واځ د ناوی څخه راغلي دي او د ګرمسیل څخه هم ځینی خلک هلته په ګرمسیل کې د امن سیمو ته لیدي ځینی مرکز د شکرګات راغلي دي خو ډیری خلک د نادالی او مرجه څخه زیاتره خلک په مرکز شرګات راغلي
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد و چې په ناوی ولسوالۍ کې د ناامنۍ له کبله د بې ځای سو کورنوي په باب سره خبرې کولې د غور ولایت په پساوند ولسوالۍ کې د اضافي ځواکونو غوښتنه سوې ده د غور د ولایتي شورا رئیس او ځینې مدني فعالان خبرداري کوي چې نن امنیتي ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي پساوند ولسوالۍ به د وسلوالو لاس ته ورسي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د غور ولایت د پساوند په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څلورو میاشتو زورورو جنګونو وروسته وسلوال مخالفین وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ محاصره کړي د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان په داسې حال کې چې پر دغه پیښې اندېښنه ښیي وایي چې که سیمې ته نور ځواکونه ونه رسیږي د 350 افغان ځواکونو ژوند به له جدي خطر سره مخ شي د له مرکزی حکومت غواړي چې سیمه ته د تازه ځواکونو په لیږلو کې بیړه وکړي
اگر وضعیت تغییر نه یابه شاهدی کشتار 3.5 نفر از فرزندان وو
که وضعیت بدل نشي مونږ بعد د 350 افغان ځواکونو د وژنو شاهدان اوسو تر اوسه شاوخه 40 کسان وژل شوی دغه بدبختی د غور خلکو مدني ټولنو او مشرانو ته د اندېښنې وړ ده
د وای کده پساوند ولسوالۍ سقوط وکړي د ولایت د مرکز په ګډون به د لویدیز او جنوب لویدیز 15 نور ولسوالۍ هم له خطر سره مخ شي د غور د ولایتي شورا بل غړی سخی جاوید وای چې همدا اوس د افغان امنیتي ځواکونو مړی او ټپیان له طالبانو سره دي خاغلی جاوید وای پساوند ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده او کولی شي چې له مختلفو خواوو څخه پر حکومتي تاسیساتو بریدونه وکړي
شهید او ټپي سرتیری مول طالبانو سره دي ولسوالۍ معاصره ده د قومندانۍ ولسوالۍ ودانۍ هدف ګرځېدلې دي
د ولایتي شورا بل غړی محمد هاشم فیضی هم ورته اندېښنه لري او سیمې ته د تازه ځواکونو په استولو تاکید کوي همدارنګه د مدني ټولنې فعال محمد حسن حکیمی وایي چې که طالبان پرېښودل شي نور به هم پر مخ ولاړ شي او ډېرې وسلې او تجهیزات به یې لاسته ورشي حکیمی وایي راتلونکې شپه خطرناکه ده او حکومت دی ورته تدابیر ونیسي ومو غوښتل په دې اړه د سیمې د امنیت قوماندانۍ او نورو چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د پکتیا اوسیدونکو شکایت لري چې د نه همغږۍ له کبله په دې ولایت کې ناامني زیاته سوې ده نور حال د داود تپن پر پورت کې
د پکتیا ولایتي شورا وکیلان مدني فعالان او ځینې قومي مخور وایي چې د پکتیا ولسوالۍ لوی لارې او ډېرې لرې پرتې سیمې ورستر بلې نام نه کیږي دوی له اندېښنو او د دغو سیمو اوسیدونکو ژوند یې له ګواښونو سره مخ کړی دی د ولایتي شورا وکیلان د نامنۍ زیاتېدو لوی لامل په نظامي ادارو کې ناهمغږي بولي وایي چې په اداري جلسو کې د دوی ترمنځ همغږي شته خو د عمل په میدان کې ناهمغږي نامنۍ زیاته کړې ده د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری
جلسات کې دوی ډېره ښه همانګي لري ولې عملي میدان کې بیا همانګي نه وي ځکه چې ملي اردو له بخش نه ډېر امنیت خرابه ده همدغه قومندان لیوال طرف خرابه ده ځکه دوی نه هاته قومندان قل اردو او امیر ته غاړه کېږدی نه دی بل چا دی هغه څه چې د خپله خوښه یې هغه کوي نو یوازنی لامل هغه د لیوا قومندان ګرځېدلی ده چې دوی په منځ کې د نه همانګي رامنځته شوې ده
یوازې د ولایتي شورا منشي نه دی چې د نظامي ادارو له نامغږۍ سر ټکوي د دې شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې د ادارو ترمنځ نامغږي دې حد ته رسېدلې چې په ورځو ورځو له دوی څخه لویې لارې د وسلوالو له لوري تړل کیږي
یعنی په میاش کې داسې مرغلی دي چې دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې سر په سر د ولسونو په مخ لویې لارې بندې دي یعنی هغه حق چې د ولسونو په حکومت نه دی حکومت نه دی ادا کړی د ننم په ولسوالیو کې لار بنده ده جانخیلو کې په څمکنیو کې
نوموړی زیاتوي چې که چیرته مرکزی حکومت د پکتیا امنیتي وضعیت جدي ونه ګڼي ښایي ستونزې تر اوج واوړي او د خلکو ژوند له لویو خطرونو سره مخ او د حکومت راتلونکی له کمزورۍ سره مخ شي همدغه خبرې د پکتیا مدني ټولنو استازی هم کوي چې لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر دې حده خراب دی چې حتی یو عادي دولتي مامور نشي کولی خپل کلي کې ژوند وکړي. د دوی په خبره کې امنیتي وضعیت ته پام ونشي او ټولې نظامي ادارې په همغږي ډول د وسلوالو په مقابل کې ونه درېږي، ستونزه به ورځ تر بلې زیات او د افغان ځواکونو مرګ ژوبل بله لوړه شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسب خیل:
ډېر وخت د امنیتي ارګانونو زخمیان په سیمه کې د زیاتې وینې د بهېدو له وجې هغوی طلب شي، ځکه چې کلوردو یا امنیت قمندانۍ په خپل منځ کې همانګي نشته چې د زخمیان یا شهیدان انتقال کړي. نو په ټوله کې ویلی شو چې له بده مرغه په پکتیا کې د ټولو امنیتي ارګانونو ترمنځ هغسې لازمه هماهنګي چې د دولت مخالفینو ته ضربه پرې ورسیږي دوی په خپل منځ کې نه لري، او د حکومت مخالفینو ته دغه زمینه برابره شوې ده چې دوی د پکتیا په زیاتو برخو کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي.
د ده په خبره په پکتیا کې د نظامي ادارو نامغږي لویې لارې، ولسوالۍ، اطرافي سیمې د وسلوالو په ولکه کې ورکړي دي، او په اوس وخت کې ډېرې سیمې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. خو د نظامي ادارو ترمنځ نامغږي د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قدرګل زدران نه منی وایي:
هغه خبره د امنیتي ځواکونو ترمنځ په کلکه راته وو، ذکر دوم چې د اوس په لوړې کې زمونږ د ملي اردو، د ملي پولیسو، د سرحدي ځواکونو، د محلي پولیسو ځواکونه په جنگ اخته دي. امانګي همدې ته وایي، دغه د امانګي وایي چې دوی هم تلفات ورکوي، ځای ورکوو په یوه موضوع کې، او د افغانستان د خپلې خاورې نه دی پاک.
نوموړی که څه هم دا نه مني چې د پکتیا ډېرې سیمې د وسلوالو په واک کې دي، خو د چارو کتونکو په خبره په سیمه کې امنیتي حلقه ورځ تر بلې تنګیږي، او ان وسلوالو د ګردیز لویدیز لور ته د جهاد مینې سیمه کې چې د ښار په درې کیلومترۍ کې ده درې وارې د پولیسو په چیک پوینټ په تېره یوه نیمه میاشت کې په رڼا ورځ بریدونه کړي. نږدې لسو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې، او وسلوال د پیښې له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د کرنې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا د 1,000,000 هکټار ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. په دې هدف له ځینو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شول. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې:
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې هوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سه شنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1,000,000 هکتار کرنیزه ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د آبیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولای شو بیرته د جنګ نه مخکینی حالت ته لاړ شو، او دغه 1,000,000 هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په آبیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجودې دي د دې نه زموږ دهقان څنګه کولای شي چې په اعظمي توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو له مخې له جنګونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیونه هکتار هواره خړوبه ځمکه لرله، خو له کورنیو جنګونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیونه هکتار ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 10 ولایتونو کې شاوخوا 6,000,000 هکتار ځمکه هواره، او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عمل کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ځای کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه و چې موږ به مخکې شپږ ساعته اوبو چټي بې ځایه تللې، اوس هغه اوبو په درې ساعتو کې موږ ته هغه مځکه خړوبوي او حاصل یې یو په دوه شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال له 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکې د نه هموارۍ له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی، او ویل کېږي چې ډېر وګړي لام دې لارې خپل نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوبه نه شي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
کانالونه به ویستل شوي، نوسازي به له کمه شوي، اصلاح شوي تخمونه به ورکړی شوي، پیسې به را پیدا شوي. ولې اساسي ستونزه لا پاتې ده؟ اساسي ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي ختل، او اوبه ډېرې لرو.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چا له ویرې پرته د خپلو اوبو په ایسارولو په کروندو کې له هغې څخه د استفادې هڅې ګړندۍ کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپلو اوبو کار واخلي.
د پاکستان مدافع وکیلانو په کوټه ښار کې د پرونی حمله په وړاندې اعتراض کړی او ویلي دي چې نن محکمو ته نه ورځي. نور جزئیات له ملالې بشیر نه اوري.
د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د یو روغتون مخې ته په ځانمرګ برید کې شاوخوا اویا کسان وژل شول. دا کسان هلته د بلال کاسی په نوم د یو مخکښ مدافع وکیل مړی ته ورغلی وو. بلال کاسی تر یادې ځانمرګ حملې مخکې په ډزو وژل شو او وروسته یې مړی روغتون ته یوړل شو چې لیدو ته یې د نورو شاوخوا 200 مدافع وکیلانو او خبریالانو ګڼه ګڼه جوړه سوه او د روغتون په دروازه کې پر دغو کسانو ځانمرګی برید وسو. د پاکستان مخکښو مدافع وکیلانو د دغې حملې په اعتراض کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ به محکمو ته نه ځي. د پاکستان د مدافع وکیلانو شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې د ورځې د برید په اعتراض کې به په ټول هیواد کې مدافع وکیلان محکمو ته نه حاضریږي. د بلوچستان حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ فرانسوي خبري ایجنسی ته ویلي چې په دې ایالت کې به ټول شونځي هم د سه شنبې په ورځ د حملې د ویر په خاطر تړلې وي. د ویلی چې هغه کورنۍ چې په کوټه ښار کې یا شاوخوا اوسي خپل مړی خاورو ته سپارلې دي، خو د لیرې پرتو سیمو وژل سوي کسان به نن خاورو ته سپارل کیږي. د کوټه ښار یو اوسېدونکي رفیع الله مندوخیل آزادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې خپل نظر څرګند کړ.
دا ډېر دردناک یو غمناک پیښه وه او په دې کې زیاتره خلکو چې کوم ژوند له لاسه ورکړی دی، هغه وکیلانو، یو وکیل په ډېر وخت باندې د هغه جوړېده او یو وکیل چې څومره خواري کوي، څومره د هغه د کورنۍ له هغه سره یو همدردي وی، هغه ودی شوبیته ځنګړی کړی وی. پر یو ځای باندې سدومره زیات وکیلان د یو داسې ځپلې ولس د پښتانه یا د بلوچ، نو دا په دی اوله باندې ډیر غمناک او ډیر دردناک پیښه ده. دومره زیات وکیلان په ډیر وخت باندې کېدای شي یو صدې وغواړي. سدومره زیات وکیلان به موږ ولرو او موږ جوړ کو دغه الوست خلک، هغه سرګور خلک د دې ټولنې باید زموږ ادارې، زموږ امنیتي پیسلا استابلیشمنت په کار دی چې هغه نور هم پر دې باندې زرک سي او د پیښه عملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د دوشنبه په ورځ چارواکو ویلي وو چې د ټپیانو شمیر 112 دی چې پکښې 8 سخت ټپیان دی او کراچي ښار ته د حواله لارې انتقال شول. فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې په کراچۍ کې د اغا خان روغتون یو ویاند ویلي چې د دغو ټپیانو روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. د دې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار او داعش دواړو منلی وو. جماعت الاحرار ډله په 2014 کال کې رامنځته شوه چې روان کال یې د لاهور ښار په یوه پارک کې د عیسویانو د اختر پر مهال د حملې مسؤلیت هم منلی وو. دغه حمله په پاکستان کې تر ټولو خونړیو حملو څخه یوه ګڼل کیږي چې پکښې 15 کسان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ جماعت الاحرار یوه تروریستي ډله اعلان کړه او په یوه اعلامیه کې دا ډله د تحریک طالبان پاکستان یوه څانګه وبلله چې غړي یې په قبایلي سیمو کې دي. فرانسه خبري ایجنس راپور ورکوي څو ساعته وروسته چې د کوټې د دوشنبه د حملې مسؤلیت جماعت الاحرار ومانه، داعش هم اعلان وکړ چې دا حمله دوی کړې ده او د 200 کسانو د وژلو ادعا یې وکړه. بلوچستان چې له ایران او افغانستان سره پر پوله پروت دی، د تیلو او طبیعي ګازو پراخې زیرمې لري، خو د اسلامي سختریځۍ، د سنی او شیعه ترمنځ جګړو او جلا غوښتونکو له ستونزو سره مخامخ دی.
نن د بلوچستان یالت په اکثرو سیمو کې د پرونی ځنوژن کې حمله پر ضد بشپړ کار بندیز دی. په پرونی ځنوژن کې حمله کې د مړو شمیر دراویا تر رسیدلی دی. د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه.
زمانم زار خان ناتر دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. دا ډیره دلخراش او دردناک واقع ده. په کار دي کوم زموږ سکوټې ادارې دي پر دې باندې حکومت کوم خرچه کوي، هغه د پدې حواله باندې اقدامات وکړي او د سکوټې په حواله باندې هر وخت حکومت خداوی کې سموټور سکوټې سخت کړي ده او دهشتګردي ختم کړي ده. باز اوقات صوبای وزیر اعلی او خاص کر صوبای وزیر داخله سي دي، هغه خدانه پریس کانفرنس کوي چې دهشتګردي ختم سو، بالکل ختم سو، او کوم دهشتګردان هغه هم ختم، لیکن بیا څنګه واقعات وسی نو کوم زه دي کوم دعوی کړي دي هغه دعوی دي غره.
زه ماما قدیر بلوچ خبر کوم، وایس فار بلوچ میسنگ پرسن. زه خبر ډیر افسوسناک ثانیه پیش سو. موږ د دې سخت الفاظو کې مذمت کوو د دې، ولې گورنمنت پاکستان یا صوبائی گورنمنت د دې کې ناکام شوې دي. دا هر کله دا رنگول کیږي بیا الرټ سي، مخکې دا الرټ نسی، ولې باید دا دهشتگردان یا هر څوک کې دا وایي کې دا دهشتگرد دی، ته ولې مخکې د دې اقدام نه کوي؟ پروندا ثانیه اوسو دغه کې اکثر بلوچ وکیلان غا او پښتون وکیلان غا د دې د پاره مشت ډیر افسوس دی.
زما
نوم عمران دی زه د جوب وسیدونکو یم سی امن سی د سولت ډیره ضروری ده او دغ لپاره پکار دی سکم کورسونه بیا ډیر کردار ادا کی او د امن کوشش وکړي
مانو کریم ناصر د زل روب سره تعلق لرم دا فرنس کوم واقع په کوټه کې وسره دا خدای ست د ټولو انسانيت لپاره ډیر زیات ظلم ډیر زیات غټه واقع وسوله به خاص پر د پښتني سیمې لپاره نو په دغه کې ډیر زیات وکیلان ډیر زیات تعلیم یافته خلک شیدان سودا د ټولو کوم ډیر غټ تاوان وس په دغه واقع کې
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته د اول وار لپاره روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی چې دی به له خپل روسي سل ولادیمیر پوتین سره وګوري او پر ځینو مسایلو به خبرې سره وکړي. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې په تیر نومبر کې د ترکیه په خاوره کې د روسي جټ الوتکې له لوېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې وې. هغه مهال د روسیې جټ الوتکه د سوریه پر پوله د ترکیې اف 14 الوتکه لخوا وشتل شوې او یو روسی پیلوټ هم په هغې پیښې کې وژل شوی و. مسکو له همدې کبله پر انقره اقتصادي بندیز ولګوه، خو په جون میاشت کې ولسمشر اردوغان د هغې پیښې په اړه پښیماني وښوده. پوتین بیا وروسته ترکیې ته د سیاحتي پکیجونو لار بیا پرانستله او هم یې په خپل هیواد کې د ترکیې پر خوراکي او ساختماني وارداتو لګول سوي بندیزونه لرې کړل. دغه راز په ترکیې کې د تیر میاشتې تر کودتا وروسته چې د ترکیې او لویدیځ اړیکې اغیزمنې کړې، روسیه لومړنی هیواد دی چې د ترکیې ولسمشر ورځي. تر دې کودتا وروسته ولادیمیر پوتین یو له لومړنیو نړیوالو مشرانو څخه و چې اردوغان ته یې ټلیفون وکړ او له هغه څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. رجب طیب اردوغان تر سفر د مخه په استانبول کې د روسیې اتارتاس خبري اژانس سره په مرکه کې د سفر د اړیکو جوړولو لپاره یو نوی پایل وباله. دوی وایي زه دغه سفر ته د یو نوي پایل او د دواړو هیوادونو د اړیکو د یوې نوې صفحې په سترګه ګورم. غواړم د خپل ځان او خپلو خلکو په استازیتوب د روسیې ولسمشر او خلکو ته خپل درناوی وړاندې
کړم.
د ترکیې ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د سوریې د سولې په راوستلو کې مسکو تر ټولو مهم رول لرلی سي، خو وایي په دې برخه کې باید روسیه او ترکیه ګډ اقدامات وکړي. دوی وایي کېدای سي په دې همکاري وکړي ایران، قطر، سعودي عربستان او متحده ایالات هم ورګډ کړای سي. د اروپای شورا د بهرنیو اړیکو څیړونکو وایي شایي له لویدیځو هیوادونو سره د ترکیې د اړیکو خرابوالی د روسیې او ترکیې ترمنځ نږدېوالی لا ډیر کړي. د روسیې الوتکې تر لویدو وړاندې مسکو او انقره غوښتل د سوریې او اوکراین په اړه خپلمنځي اختلافات لرې کړي، ځکه دغو اختلافاتو د ترکیې له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد او په انقره کې د روسیې لخوا د اټومي دستګاه د جوړېدو په څیر ستراتیژیکو همکاریو ته زیان رساوه، خو دا پروژې د اړیکو د خرابوالي له کبله په ټپه ولاړې وې. اوس چې روسیه هم د اوکراین د بحران له کبله د لویدیځ د بندیزونو سره مخامخ ده او د ګازو بیه رالوېدلې ده، نو د روسیې او ترکیې دواړه مشران غواړي په خپلو کې سوداګري له سره پیل کړي. ولسمشر اردوغان روسي رسنیو ته ویلي چې غواړي د ترکیې له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد پروژې او د اکویو اټومي دستګاه د چارو د ختمېدو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي.
ومردل چې د روسیې او ترکیې چارواکي سره ګوري او پر ځینو مسایلو خبرې سره کوي. د جاپان پر ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټوم بم د غورځولو د 1900 کلونو د پوره کېدو په درشل کې د دې هیواد مشرانو یو ور بیا له اټومي وسلو د بې خلاصي نړۍ لپاره ژغ اوچت کړی دی. د جاپان چارواکو د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دغو بمونو له کبله ویجاړې سوې سیمې وګوري او حقیقت خلکو ته بیان کړي. له هیروشیما وروسته پر ناګاساکي ښار په دویمه اټومي حمله کې له 70,000 زیات کسان سمدستی وژل سول. نور حال د نوریاس نوری په راپور کې.
دا د هغه زنګ غږ دی چې نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د اټوم بم د غورځولو د کلیزې په لمانځلو کې وغږول شو. جاپان نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه ویومه کلیزه ولمانځله. په سیمه ییز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و، له دغې حملې د ژوندي پاتې شوو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنه کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکټیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځاوه. دغه بم 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي دغه مراسمو ته په وینا کې وویل، زه د هغه یوازنی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد درې اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریز او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې استاینه وکړه. هغه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دې ښاره کتنه کوي. د ناګاساکي ښاروال وویل دای دې حقیقت په پام سره چې نړۍ باید له اټومي وسلو څخه پاکوي، د نړۍ له نورو مشرانو هم غواړي چې د ښار ته ورشي. د ناګاساکي د ښاري شورا مشر ماسانو میګوما هم ورته غوښتنه مطرح کړه او ویې ویل د ژمنې یو نوي هسته په پام سره د دغو هڅو په دوام کې بیا د نړۍ له مشرانو غواړم چې د اټوم بم له ځایونو کتنه وکړي او د دغو بمونو د حقیقت په اړه خلکو ته ووایي. د اټومي وسلو په اړه د جاپان د پالیسۍ درې اصول دا دي چې دا هیواد باید اټومي وسله ونه لري، نه یې تولید کړي او نه هم نورو ته اجازه ورکړي چې په خاوره کې اټومي وسلې تولید کړي.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز ته نږدې روانو ناامنیو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به خوندي وي. د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې پیل شوو جګړو ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي. د غور په سوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. د کرنې وزارت غواړي زیاتې مځکې کرنیزې کړي.